دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرمه یوسفزی درته د دې وخت د خبری خبرونه سره په خیر راغلی وایم کډر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې په مو کړی د دې وخت خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم جمهور رئیس اشرف غنی وی په هواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو فرصت پیدا شوه ده جمهور رئیس غنی نن د فبرورۍ په 14 د سلواغې د میاشتې پښپګوښتمه د افغانستان د بخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د 20 کلیزې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به سولې ټینګ شي نو وړي زیاته کړې ده چې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لخرو په ضد د افغانانو د جهاد هدف دا و چې د هغوی تر وټلو وروسته په افغانستان کې د خلکو په خوښه نظام راشي خو د شوروي اتحاد د سرو لخرو وټل مسؤلانه نه وو نو ځکه افغانستان په سوارخیزي کورنۍ جګړې کې پریوت او د افغانستان ملي بنسټونه وران شول جمهور رئیس غنی په هواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي باندې ټینګار وکړ د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبد الله د دې ورځې په مناسبت پیغام کې هیله څرګند کړې ده چې د سولې د پاره روانه هڅه په افغانستان کې د دې سلوي خلنې جګړې د ختمېدو سبب شي او وسلوال طالبانو بیا د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا د افغانستان د بارنې قواوو د وټلو غږ کړی ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو نغښتي چې زر تر زره بیرته خبري پیل کړي دغه کمیسیون نن په ټویټر کې د دواړو لورو مشرانو ته په لیک ویلي دي چې دوی د جګړې د پای ته رسیدو او د غیر انساني مادي او مانوي لګښتونو د کمولو لپاره د سم د سیور بند او د جګړې د ختمولو لپاره په مسولانه هڅو ټینګار کوي د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل په دغه ولایت کې د وسوالو طالبانو د هدفي بریدونو د یوې سلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی دی نوموړي نن د فبرورۍ په 14 خبريالانو ته ویلي دي چې دغه ډلې د قاری هجرت الله په مشرۍ په دغه ولایت کې فعالیت کاوه دا کسان د ملي امنیت قواوو د جلال آباد د ښار د سره رود او بیسود په ولسوالیو کې په عملیاتو کې نیولې دي د ننګرهار د والی په وینا ټولو نیول شوو کسانو په هدفي وژنو د ماينونو د ځای په ځای کولو په دولتي موټرو د چسپکی ماينونو د نخلولو او د دولتي کارکونکو په نخه کولو کې لاس درلوده د ننګرهار والی ویلي دي چې د هدفي وژنو د نیول شوو شبکې مشر قاری هجرت الله او غړو یې نوراغا بادامګل او ولایت خان په خپل جرمونو اعتراف کړی دی خو وسلوالو طالبانو د ننګرهار د چارواکو د دغو سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي د سنگین جرایم قواو د ننګرهار د ګمرک په ادارې د عملیاتو په لړ کې د دې ولایت د ګمرک د رئیس او د دوم راستیالانو په ګډون شپږ کسه د فساد په تور نیولې دي د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي د فساد په ضد به مبارزه نور هم جدي کی د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم د ننګرهار په ګمرک کې فساد منی او وایي 13 ورځ په ګمرکي ادارې باندې په شوو عملیاتو کې د ګمرک رئیس او نور مامورین نیول شوی او د تحقیقاتو لپاره کابل ته بیول شوی دي د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر 13 شپه د دغو عملیاتو په اړه کې د امریکا غږ سره خبري کړې وي مګر د امریکا غږ د پښتو سرویس په خبرونو کې سهوان ویل شوی و چې ګوند اجمل عمر هم په دغو عملیاتو کې نیول شوی دی د امریکا غږ پښتو سرویس د دې صحوې لپاره بخښنه غواړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت لمړي مرسیال امر الله صالح ویلي دي چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ورده لګیدلو هر ارخیزه څېړنه کیږي خاغلی صالح نن د هغو سوداګرو سره خواخوږي خو دلې ده چې په دې پیخه کې ورته مالی زیانونه رسیدلې دي او د ایران د اټفایې نه مننه کړې ده چې د ور په مهارولو کې مرسته کړې ده او سرګونو موټرو ته خپل خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلی رښتو ساتونکو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 20 مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی دغه وزارت نن ویلي دی چې په تیرو سلی رښتو ساتونکو کې د کورونا د ویروس 1814 سمپلونه ماینه شوې دي چې 20 مثبت وو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري نن زرګونو خلکو د میانمار په لوی خارونو کې په نهم اورس په داسې حال کې د کودا تازه مظاهره وکړي چې د خاریانو د غزمې ډلګیو بیګاش په غزمه کوله او په ځم د ازادۍ حفاظت کوو. د انجینرۍ محصلینو چې سپینې جامې یا غوسوي لوحې او شعارونه ورسره وو د ینګون په خار کې مارش وکړ او د آنګ سان سوچي د خوشی کېدو نارې وهلې. سوچي د فبروري په اوله د هغې ورځې راهیسې بندي ده چې د میانمار پاوز د فبروري په اوله ورځ د هغې منتخب حکومت لنګ کړ. همداشان نن د توکیو په مرکزی برخه کې هم مظاهره شوې ده. دغه مظاهره چانو چې د بندي رهبرې آنګ سان سوچي عکسونه ورسره وو په میانمار کې د کودتا په ضد مارش کړی دی. د مظاهرې تنظیمونکو ویلي دي چې تر اوسه پورې دومره لویه مظاهره په جاپان کې کله نه وه شوې. د مظاهرې د تنظیمونکو په وینا کوم څلور زره خلک مظاهرې ته راووتل، د بازارونو په منځ کې تیر شول او نارې وهلې چې موږ سره مرسته وکړي، میانمار وژغوري او د بشریت ضد جنایتونه بند کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د کرملین د منتقد الکس نووالنی پلویان سره د دې چې د نیول کېدو اخترونه ورته ورکړ شوې دي، پلان لري چې د یک شنبه په شپه په ټوله روسیې کې د خپل استوګنځایونو په مخ کې غونشي او شمه ولګوي. د نووالنی ملګرو په تیرو سو هفتو کې په احتجاجونو کې د پولیسو لخوا د زرګونو خلکو د نیول کېدو نو وروسته اوس پریکړه کړې ده چې تر پسرلی پورې په سړکونو باندې غون نشي. خدای غواړي چې د والنټاین د ورځې په ماخام د خپل کورونو نه بار 15 دقیقې غون شي او شمه ولګوي. همداشان د خپل موبایل ټلیفونونو لاسي سراغونه ولګوي او په دې طریقه روسانو ته د الکسی نووالنی سره خپل پیوستون څرګند کړي. نووالنی تیره میاشت د جرمني نه د سنیدو سره سم نیول شوی او بندي شوی دی. هغه جرمني ته د دې لپاره بیول شوی و چې په سایبریا کې په داسې زهرو مسموم شوی و چې زیاتره غربي ملکونه وایي د اعصابو فلجون کې غازو. نووالنی وایي چې دا د پوتین کار دی او غربي هیوادونه اوس پر روسیې باندې د بندیزونو په لګولو غور کوي، مګر کرملین په دې مسله کې خپل هر ډول لاس درلودل رد کړي او غواړي په دې پوه شي چې آیا نووالنی مسموم شوی و. د رویټرز خبری آژانس د ترکیې د دفاع د وزیر اکار له قوله وایي ترکیه عسکرو چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو په ضد د عراق په شمال کې عملیات کوي د دیارلس تختول شو او ترکانو مړي په یو وسمسه کې موندل دي. د ترکیې د دفاع وزیر په بیانیه کې ویلي دي چې ترکیه د فبروري په لسمه د عراق په شمال کې د ګارا په سیمه کې د پی کی کی په ضد عملیات پیل کړل چې خپل سرحد ټینګ کړي او خپل اتباع چې مخکې تختول شي وو پیدا کړي. د لبنان مقامات نن د یک شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ملک د ټولو نه د لور وختون د عاجل څنګه د رئیس په واکسینولو پیل شوی دی او ورپسې د لبنان درې نوي کلن اکتور او کومیدین واکسین شوی دی. لبنان د فایزر بایوټیک کمپاین نه د 2.1 میلیون دوز واکسینو اوله جوپه د 8.5 دوز واکسینو تزریق پیل کړی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم آردین نن د کورونا د ویروس د درې پیخونه وروسته د ملک په لوی خار اکلند کې درې ورځې بندیز اعلان کړی دی چې خلک د کورونا نه ونوځي. صدر اعظم آردین ویلي دي په دې درېمه درجه بندیز کې د کار او سودا د اخیستلو نه پرته لازمی ده چې هیڅوک د کورونا نه ونوځي، ځکه چې په تیر کال کې اصلا د غوبا بالکل محو شوی و او اوس بیا درې کسه کورونا نیولې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل. په مخکې د خبرونې لومړی رپورت ده. د جرایمو سنگین ځواکونو د ننګرهار په ګمرک ادارې عملیات کړي او د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون شپږ کسان د فساد په تور نیولې دي. نور حال زبیب الله غازی په دې رپورت کې.
ل درنو جرمونو سره د مبارزې عسکرو د ننګرهار په ګمرک ریاست عملیات کړي او چارواکي مني چې د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون د ګمرک شپږ مامورین نیولې دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل چې نن یوې خبري ناستې ته غږېد وایي عملیات 13 ورځ غرمه شروع شوی او 4 ساعته دوام کړي.
هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه په پښتني ګرویګن کې چې کله شک موجود وي، کله په اسناد کې توپیر وي، بس دا و چې هغه اسناد چې موږ ایوی مهمی ادارې تر لاسه کړی وو په هغه کې هغه دی یو کلی موټرو پروسا په ښه شکل نه وتر سره سوی په هغه کې فساد سوی. فکر کوم شپږ تنه دي اشخاص نمونه زما په ذهن کې نسته دي. شپږ تنه دي د دې رئیس په شمول باندې شپکتنه مامورین دي د تللی دي ګرویګون لپاره بولې دي.
والی امر خیل وای د فساد پر وړاندې بکلک ودریږي او هغه څوک بمراونی سي چې مفسدين او یای لغلو سره د بوجې خلینی ولي.
موږ نظام په ټوله کې ولایتي ادارې تجمنه ده چې د فساد پر وړاندې باندې مبارزه کو. هغه فساد کې زما دفتر کې وي، هغه فساد کې په ګمرک کې وي، هغه فساد کې په هره اداره کې وي، نظام په ټوله کې جمن ده. او دا د جمنتیا تیر ورځ یو برخه وڅي هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه په پښتنې ګرویګنې کې چې کله شک موجود وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر کڅه هم ننګرهار ګمرک او نورو ادارو کې فساد مني، خو د چارواکو او مامورینو د نیولو د غلار نه ده په کوم چې نیول شوی دی.
مزه د کمانډان د امنی والی او موین ارشد د کابل د کمانډانې کې کمانډان معرفي کې اوناس یو هغه ته دا ولی ته دا وایي او ادارې ته دا وایي چې دا څه خل نظام دی، دا څه خل حکومت دی چې کابل نه څوک راځي دلته نسی او هغه به د کابل ته انتقالې کدل ته اداره موجوده نه ولې تاسو نه نسی دا فساد خو تاسو به تر معلومه چې په ګمرک فساد دی تاسو ولې د ادارې نه لري چې هغه
هغه وایي حکومت هغه کسانم بیرته پریښودي چې نږدې دوه میاشتې مخکې همدغو ځواکونو د تورخم په ګمرک کې د ورته عملیاتو پر مهال نیولي و. د خلکو نیواکې دا دي چې که په ګمرکونو کې ډیر فساد د ملي عوایدو د فرار سبب ګرځي نو له بل اړخه د توکو په نرخونو بد اغیزه کوي او ډیر زیاني ولسی خلک ګالي.
داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي روان لمریز کال کې افغانستان په لومړي ځل د علمي درجه د ټاکلو لپاره د ټوکیو کنونشن غړیتوب ترلاسه کړو. په موخه د تفصیل لپاره د اکرام شلواری دی رپورټ ته.
د لوړو زده کړو وزارت علمی معین عبدالتواب بالاکرزی د حکومت د رسنۍ په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبر اعلان ته په نړیواله کچه د افغانستان د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې د خپل وزارت د کړنو په باب معلومات ورکړ او وویل چې په روان 1999 لمریز کال کې د کورونا او بعد خپرېدو د اغېزو سره سره دغه وزارت د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې مهم بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
ډېره مهمه مسله چې د 1999 کال کې هغه افغانستان د لوړ زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د لسرونو مرده لودل هغه د افغانستان الحاق او د ټوکیو کنوانسیون سره. د ټوکیو کنوانسیون یونسکو په چوکاټ کې د ایشیا پاسیفیک د حوزې لپاره هغه کنوانسیون دی چې زموږ تحصیلي درجه دغه حوزې چې اته څلوېشت هیوادونه عضویت لري په کې د افغانستان تحصیلي درجه په رسمیت پیژندل کیږي. 2021 کال د فبروري د لومړۍ نیټې څخه افغانستان اوس رسمند دی کنوانسیون عضویت لري.
د لوړو زده کړو وزارت مهین د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته همداشان وویل چې افغانستان کې د نړیوالو معتبرو ژورنالونو د تاسیس لپاره هم هڅې پیل شوي چې تمه ده چې د روان 1400 لمریز کال په اوږدو کې به په لوی پوهنتونونو کې د اتو نړیوالو ژورنالونو خپرېدل پیل شي.
د دې کار لپاره مو د ISSN د نمایندګۍ اخیستل د افغانستان لپاره د بندنوي چارو وزارت له لوري زموږ د سفارت سره په پاریس کې تعقیب کړی ده چې افغانستان د دې یو ملي نمایندګۍ ولري او کولای شو چې موږ تر دې وروسته د علم د تولید په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې په نړیواله کچه وکولای شو د دنیا سره شریک کړو. موږ تقریبا په تیرو دو کلونو کې هر کال درې درجه د علم د تولید په برخه کې پرمختګ لرو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان د علم د تولید کچه 1500 ده چې دا وزارت تمه لري د روان میلادي کال په اوږدو کې به دا کچه 1300 خواته راټیټه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو معین عبدالتواب بالاکرزی وویل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د الکترونیکي زده کړو اساس ایښودل شوی او په دې برخه کې اوس پرمختګ هم شته. خو د ښاغلي بالاکرزی د وینا له مخې په افغانستان کې د الکترونیکي زده کړو د زیربنا په برخه کې ستونزې شته چې ورسره په د دا ډول زده کړو پر پرمختګ هم اغیزه کړې ده.
تاسو په جریان کې چې موږ تیر کال هم د ایډکس سره ایډکس د آنلاین زده کړو یو ډیر معتبر پلیټ فارم دی چې په هغه کې د افغانستان وکول سول په لومړي کال 15 کورسه ثبت کی رجستري کی اول ته نشر سي. د هغه تر چتر لاندې د آی آی ټی ممبئی د پوهنتون سره په تفاهم موږ وکول سول د افغان ایکس پلیټ فارم جوړ کړو چې په دې کې بیا موږ کولای شو په خپل رسمي ژبه باندې ټول کورسونه هلته کشیږو او د دې څخه استفاده وسی.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې تراتونکې یوې میاشتې به په دریو پښتو ژبو شپېته کورسونه د دغه پروګرام له لارې په انلاین بڼه خپاره شي. اوس مهال په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او 121 خصوصي پوهنتونونه فعال دي، خو د دې سره سره هر کال په دغه هیواد کې لسګونو زره د 12 ټولګي فارغان د لوړو زده کړو موسسو ته لاره نمومي او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په خوست کې د قومي مشرانو غوښتې دي چې د روان امنیتي وضعیت نه د وتلو او د سولې د ټینګښت په موخه د قومونو ترمنځ په یووالي کار وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په دې ولسی غونډه کې سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مشرانو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم ګډون کړی وو. غونډې ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم د روانو جنگ جګړو او ناخوالو د هواري یوازینۍ لاره د پخوانیو قومي جوړښتونو راژوندي کول او د خلکو ترمنځ ملي یووالی وباله. هغه ویل هڅه یې داله چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې پخواني قومي جوړښتونه چې د شخړو په حل او د سولې په ټینګښت کې مؤثر ثابت شوي پیاوړي کړي.
هغه ساختارونه او هغه جوړښتونه مو چې له پخوا درلود متاسفانه به د تیرو څلورو لسیزو کې متضرر شو، رانه مات شو، رانه کمزوري شو. کله چې دغه ساختارونه او دغه جوړښتونه رانه کمزوري شو، ډیرو ضعیفو، ډیرو ناتوانو خلکو وکولای شول وتوانېدل چې موږ ته ضرر ورسي. او دا کار په لوی لاس وسو چې مشر مې کمزوري شو، قومي ساختار مې کمزوري شو، جوړښتونه مې کمزوري شو. د هر مخالف او د هر مغرض لپاره زمينه سازي وسو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم له قومي مشرانو وغوښتل چې سولې په برخه کې هم خپل غږ اوچت کړي او د جنگ له ښکېلو خوا وغواړي چې له هر څه مخکې اوربند ته غاړه کېږدي. قومي مشر توریالی منګل بیا وویل چې خلکو هر وخت له نظام او حکومت نه ملاتړ کړی، خو توری ولګاوه چې ګوندې د حکومت دننه یو شمېر کړی د خپلو ګټو په خاطر د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
سمو چې ترلاسه کړي، کوم نهادونه مو چې تقویه کړي، کوم نهادونه مو چې رومنځته کړي، د دې نه دفاع زمونږ او تاسو ایماني او وجداني دنده او وظیفه. موږ د نظام نه ملاتړ کوو، مګر په دې نظام کې د شتختوندو او د هغو پاسدو کړیو نه چې دا نظام ننګوي د قومونو او خلکو ترمنځ او د دولت ترمنځ فاصلې رومنځته کوي، د هغو کلک مخالف.
بل قومي مشر رسول محمد تنی بیا وویل چې د قومونو ترمنځ هیڅ ډول ستونزه او اختلاف وجود نه لري، خو زیاته کړه چې ګڼې د سیاسيونو ترمنځ د شته اختلافاتو له امله له ناخوالو سره مخ شوي.
زموږ سیاسيون دي یو څه وایي د سولې په ارتباط، د نظام په ارتباط یو څه وایي، حکومت بل څه وایي، رئیس جمهور بل څه وایي. که موږ دا لوبغاړي چې مشران ځنو نه بولي، سیاسيون ځنو نه بولي او دا سره یو واحد شي او واحد نظر ټول جهان ته وړاندې کړي، بیا به د دې نظام د لمنځه وړلو یا د کمزوریولو کولو څوک دغسې طاقت وشي هغه دې دغسې وتي کمزوری دي کړي یا د لمنځه وشي.
په یاد راټولېدنه کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وشوه چې تر هر څه وړاندې په سرتاسري اوربن موافقې ته ورسیږي او د وینې تویولو مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
خوانه ولسمشه ډونلډ ترامپ ته د امریکا د سنا مجلس په دویم ځل د استیزاب په محکمه کې برابر کړو، خو په سیاست کې د هغه راتلونکي ناسرګندې. په سنا کې د وو پر ځل خړو د هغه د استیزاب په پلوي رائے ورکړه چې پکې وو کسان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي شامل وو. د ترامپ د استیزاب لپاره وش پیدا رایو تا ضرورتو. مایک او سلیوین رپورت رای گلی دی چیز یعنی نظرانه ایسازهی تاسته تر اورو. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د استیزا په محکمه کې د شنبه په ورځ فروری 14 د امریکا په خوانه جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا په کانګرس باندې د بلوا د حسونې په قضیه کې تبرئه شو. ولسمشر ترامپ په انتخاباتو د ټګۍ برګۍ دروغ تورونه لګولي. دیموکراتان وایي چې د ترامپ مسولیت معلوم دی. جمهور غوښتونکي وغوړو د دیموکراتانو سره په موافقه کې رای ورکړه، خو پاتې د ولسمشر په حق کې رای ورکړه. د رایټرز یو سروي چې نیمایي د جمهور غوښتونکو ګوند پلویان دی باور لري چې ترامپ د جنوري د شپږمې نیټې د کانګرس په ماڼۍ د برید یو څه مسولیت لري. ځکه چې د ترامپ د استیزا پلوی دی، وایي هر هغه څه چې ترامپ کړی دی د ټاکنو د نازک نظام د ړنګولو هڅه وه چې د مخکنه پکې مسلې موجود وي. د ترامپ وی بلوا شل رنیش ویل چې د استادو مجلس خپل وخت خرابوي. هغه ویل د مؤخزي هدف د یو برحاله ولسمشر د خپل دندنه لري کول وي او ترامپ اوس ولسمشر نه دی. سرویګان خای چې اکثره جمهور غوښتونکو اوس هم د ترامپ پلوي کوي. د ورجینیا په پوهنتون کې پروفیسور بابرا پیری وایي په حقیقت کې او یا فیصد جمهور غوښتونکو دا باور لري چې ولسمشر جو بایدن په غیر قانوني توګه منتخب شوی دی. دا هغه څه دی چې د جمهور غوښتونکو ګوند مشرانو منلي دا چې دروغ دی. خو د چارو کارپوهان وایي چې د ترامپ پلویان ته هغه ډول پالیسۍ جوړ شوی چې هغه غوښتلې. پیری زیاته کړه د هغوی مالیه ټیټه شوې و. محافظه کاران فدرالي دندو ته راغلو. محافظه کارانو په ستري محکمه کې اکثریت لرو. د سیاسي چارو کارپوه ایلین امریک چې د بروکینګ په سرډنیز مرکز کې کار کوي وایي چې ولسمشر بایدن او دیموکراتان د ستونزو سره مخ دي. هغه وویل دیموکراتان ته په کار ده د کرونا نووسی او اقتصاد بیرته په خپل ودروي. هغه ته ډیر نیغه لاره اخیستل دي او د دیموکرات ګوند ترمن چې کوم نظریاتي مخالفتونه موجود دي هغه د ترامپ له وجه خاموش دي. امریکا وایي چې ډونالد ترامپ چې د ولسمشرانو په شان عادي چلند نه کوي و په راتلونکي کې یو غیر عادي په خوانه ولسمشر وي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په پاکستان کې یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو د لادرکه کېدو لقبل اعتراض لري. یو شمیر کسان د کلونو کلونو را پدې خوراک دي. په موکړې په دې اړه د اسلام آباد نه د عائشه تنظیم د رپورت ته چې زموږ همکار سمیع الله جلال زید تاسو دراوړي.
پښینون کې صحنه دوه میرمنو د خپل ورکشو یا عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولې دي. د چاورور د چاپلار او یا هم اولادونه په زور ورل شوی، ځینی حتی د غوی لمخ څخه پورته شوی دي.
زما ورور د 2014 کال د اکتوبر په 4 منیټه د خپل میرمنې په مخ کې یوړل شو. له هغه مدیر او روسته مو ډیره هڅه وکړه، هر ور مو ټکاو خو تر اوسه د په هیغو چیرې دي.
اجباری لادرکه په پاکستان کې یو پخوانی مشکل دی. برحال حکومتونو ډیره هڅه کړې او د مشکل په هواري کې ناکام شوې دي. په زرګونه کسان لادرکه دي. د تری تم شوی کسانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالین د پاکستان پر پاو د استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دغه پیښو کې لاس لري. پاکستان په 2011 کال کې یو کمیسیون وټاکه چې دغه موارد تعقیب کړي او د مسؤلو کسانو پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د صنایع شمیر غړي چې خپل هم په دې غونډه کې ووایي چې په 2013 کال کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال د پاکستان د صنایع د بشري حقوقو کمیټې ته وویل دای مونډلې چې د پاوز یو سلودري پندوز غړي په دې مسله کې لاس لري. د پاوز د مطبوعاتو برخه د کمیسون د مونډونو په اړه د امریکا غږ پښتنو ته ځواب ورنکړ او هغه خپل کمیسون ته راجې کړ. کمیسون هم په دې اړه نظر ورنکړ. د دې وړاندې د پاوز ویاندویانو ادعا کړې ده چې اکثریت لا درکه شوی کسانو پکې و چې خپل کورنۍ ته خبر ورکول پراته وتلی او یا په گاونډي هیواد افغانستان کې بچوي او یا حمله جلا غوښتونکو ډلو سره د بلوچستان ایالت په غرونو کې دي. وګورئ دا کړې چې لا درکه شوی کسان لمنيتي ځواکونو سره په نخته کې وژل شوی دي. د رواني میاشتې په فایل کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د مشکل د حواریج بل وکړه. او د لادرکه شویو کسانو خپلوان وای د عمران خان له وینا وروسته څو ورځو کې اړون کمیسون دوی ته ویلي چې ځواب نه غواړي.
آیا د دې هیواد اتباع یو؟ آیا زموږ حقونه تاسو ته ارزښت نه لري؟ د دولس کلو رئیس جارو په سړکونو او د رسنیو د دفترونو په مخ کې په اعتراضونو کې لوی شو. آیا موږ نه وینې؟
د لادرکه شویو کسانو خپلوان به له قید او شرطه د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه نه کوي. وګوی وای کني ول شویو کسانو جرم کړی وي د پاکستان د اساسي قانون سره سم دي محاکمه شي. سمي الله جلالزای د امریکا غږ.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د تخار اوسیدونکو وایي چې دغه خار شاوخوا کلو کې وسوال طالبان واکمن دي او د خار دننه ځینې هغه وسوالو د خلکو ژوند تریخ کړی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي. دوی وایي چې اوس د خار کې هر وسوال یو واکمن دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د خار دننه هغه وسوال چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي د بې نظمۍ او ناامنۍ سبب شوي او د خار شاوخوا سیمو کې وسوال طالبان واکمن دي چې له خلکو په زور د عشر او زکات په نامه باج اخلي. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې خلک د وسلوالو طالبانو او د دولت په ملاتړ د جوړ شوو وسلوالو لخوا له ستونزو سره مخ شوي دي. د تخار یو تن اوسیدونکو سید عرفان وایي چې حالات ځکه اندېښمن دي چې د تخار له مرکز نه یو مولوی له شپاړسو نورو ملګرو سره طالبانو ته ورغلی دی.
این نیروها به نام نیروهای همکار با دولت ایجاد شدن اما همکاری با دولت ندارن، به نحوی در برهم زدن نظم کمک میکنن. از سوی دیگر طالبان هم
وسلوال ډلې چې د حکومت په ملاتړ جوړ شوی له دولت سره همکاري نه کوي او د نظم په خرابولو کې مرسته کړي. طالبان هم یو جدي تشویش دی چې د خار لمن څخه یو تن مولوی له شپاړسو نورو ملګرو سره یو ځای طالبانو ته ورغلی دی. هغه سیمې چې په خوا ورته طالبان راتلې نشو اوس هلته له خلکو عشر او زکات اخلي. د تخار د مرکز تعلقانو د خار یو بل اوسیدونکي هم ورته اندېښنه لري. وایي چې د خار په منځ کې غلاګانې د خلکو تختول او د وژنو پیښې شروع شوې دي.
زه عبدالسلام یم د تخار اوسیدونکی. د امنیتي وضعیت فعلا ډیر خراب ده. په دې خراب دي چې د خلک په کور کې وسې لري نامسول وسوال کسان دي، نو دولت یې مخنیوی نه کوي، یې په قصه کې نه ده، یا دغه شرایط د نرخ غواړي چې دغه اوضاع خراب شي او د خپلو کارونو کې په بازار کې کارګر یو رئیس جمهور ده، موټروان هم رئیس جمهور ده، نه هیڅ نظام هیڅ قانون نشته. د امنیت په اړه دغه اندېښنه لرم چې زه آزاد نشم کولای چې کندوز لاړ شم، یعنې تخار ولسوالۍ ته لاړ شم. زه خو یو عادي سړی یم، هغه څوک چې په دولت کې خو بیخی هیڅ کله فعلا د تخار پانتون نه وړاندې د عبدال سیمه د دولت واکمنۍ هلته نشته. نو شاوخوا د تخار مکمل شاوخوا د رقم ناامنۍ د څوک نشي کولای په ازاده توګه وګرځي چیرته لګن شي. تخار فعلا د مصرف په حالت کې ده، د هر خانه تخار ګواښ سره مخامخ ده.
خو د تخار د پولیسو وایاند عبدالخلیل اسیر وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالات له پخوا ښه شوي. امنیتي ادارې په هر ځای کې د مخالفینو د تهدیداتو مخنی ولې شي.
تخار حالات د پخوانه لکه څه ده، مخالفین خپل تحرکات لري په ځینی ولسوالی کې، بل خصوص بهارک ولسوالی او ماورای کوکچه کې، او دلته ګډ امنیتي ځواکونه هم خپل آمادګي لري او کله ناکله چې طالبان له طرفه کوم تحرکات کیږي امنیتي ځواکونه هلته رسیږي او د هغې پلانونه په خنثی کوي.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د قندوز تخار لوی لار هم په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، چې هر وخت په دغه لار یو شمېر کسان له موټرو ښکته کوي او وژني. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شباش نه.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې کې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.